Radio.
وخت سهار او بجیدی درناوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د روان میلادي کال د جنوري 28 ته د فریده هوټ سیفیم د خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعته خبرونه د لوی خدای په نامه د څو خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان او لویدیزو هیوادونو چارواکو پرون د سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر ډیر اوچت کړي. په کندوز کې د ځینو شمالي ولایتونو یو شمیر سپینګیرو او قومي مشرانو پرون غونډه وکړه او په دې هیواد کې د سولې او ملي یووالي د لا ټینګښت په اړه خبرې وکړې. په هرات کې بیا دوه میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان ته اور ورته کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې اداره وایي سره له دې چې ایران د هغه پیشنهاد اساسي جزئیات رد کړي چې له مخې د دې هیواد د یورانیم ډیره برخه بهر ته د غني کولو لپاره لیږل کیږي بیا هم د بحث وړ موضوع ده. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یو راپور خپور کړی او پکې په یوې لسیزې کې د ایران حکومت ډیر ځپونکی بللې دي. د بشري حقوقو څارونکو ډلې د ایران د حکومت امنیتي ځواکونه لک تر لګه د ډیر شو کسانو پر وژنې، د زورګونو کسانو پر بندي کولو او د بندیانو پر شکنجې تورن کړي دي. متحده ایالاتو اعلان کړی چې د هیتی زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره نور 4000 عسکرو سمندري ځواکونه لیږي. په دې توګه د نوو عسکرو سره به په هیتی کې د مرستې لپاره د امریکایي عسکرو شمیر په راتلونکو څو ورځو کې له 1500 واوړي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د مونتینیګرو د هغه هڅو په لبه وکړ چې په ناټو تړون کې د ګډون لپاره کوي. اوس به هم د یو شمیر راپورونو او خبرونو تفصیل واورید. افغانستان او لویدیزو هیوادونو چارواکو پرون د سره ومنل چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر ډیر اوچت کړي. د افغانستان ملګرو ملتونو او هغه هیوادونو چارواکو چې په افغانستان کې عسکر لري د روان میلادي کال تر پای پورې د 100000 نورو عسکرو افغان عسکرو د روزنې پروګرام تصویب کړ. ناټو چارواکو په دې اړه خبري رسنیو ته څرګندونې کړې چې تفصیلي سلطان محمد سرور راوړي.
په کابل باندې د طالبانو له بریدونو دوه ورځې وروسته لویدیځو او افغان چارواکو فیصله وکړه چې د افغانستان ملي اردو او پولیس باید ډیر ژر پیاوړي کړای شي او د دغو قواو د عسکرو شمیر باید ډیر ژر اعظمي حد ته ورسول شي. د ناتو ویان پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته یو څه تفصیلات وړاندې کړل. ناتو غواړي افغانستان مؤثر او اغیزناک امنیتي ځواکونه ولري چې له دغه هیواده د بهرنیو قواو وتلو ته لاره اواره شي. د ناتو ویان جیمز اباتورای وویل چې په هغه غډي غونډې کې چې د افغانستان ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو مقاماتو پکې برخه واخیسته چې په افغانستان کې قواوی لري په دې اړه خبرې وشوې. اباتورای وایي مخکنی پلان دا و چې د 2011 کال تر پای پورې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر 1400 سربازانو ته ورسول شي، خو د نوي پلان سره سم د غشمیر په همدې ټاکل شوی مودې کې 1100 عسکرو ته رسول کیږي. د ناتو ویان زیاته کړه چې په همدې موده کې باید د افغانستان د ملي پولیسو شمیر 1400 ته اوچت شي. د افغانستان ملي اردو اوس مهال 100000 سربازان لري او ملي پولیس هم 80000 دي. د لویدیځو هیوادونو له پریکړه سره سم باید په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمیر هم زیات کړای شي. بلدا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اکثر معاش به د لویدیځو هیوادونو لخوا ورکول کیږي او لویدیځو هیوادونو فیصله کړې چې د عسکرو میاشتنی تنخواه له $500 څخه تر 1600 او $225 پورې اوچته کړي. د ناتو ویان ټینګار وکړ چې د عسکرو او پولیسو د معاش زیاتوالی کې دیشي په خپل ذات کې ډیر مؤثر وي، خو د ده په وینا د دغې غوښتنې لپاره تر اوسه په زړه پورې ځواب نه دی ترلاسه شوی. د ناتو ویان زیاته کړه چې په دې اړه به د لندن په کانفرانس کې خبرې وشي، خو د لندن له کانفرانس مخکې هم د روانې میاشتې په 28مه په بروکسل کې د ناتو د پوځي مشرانو په افغانستان کې د ISAF د قواو د قمندان جنرال ستانلی مکریستال او د پاکستان د اردو د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی په غړي غونډې کې دغه موضوع چړل کیږي. د بروکسل د غونډې مقصد دا دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتوالي او په دغه هیواد کې د جنرال مکریستال د ستراتیژي څخه د ښې استفادې په لارو چارو غور وشي.
ازادي راديو د بي طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنيو او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندوز کې د ځینو شمالي ولایتونو یو شمیر سپینګیرو قومي مشرانو پرون غونډه وکړه او په دې هیواد کې د سولې او ملي یووالي د لا ټینګښت په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د افغانستان د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه او د تخار، بدخشان، بغلان او کندوز په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو سربیره پکې په شمال کې د ناټو ځواکونو قومندان هم برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور په اړه چې افغانانو په تیرو 12 میاشتو کې 2.5 میلیارد ډالر رشوت ورکړی وایي چې ګومان نکېږي په دې برخه کې کره او دقیق ارقام او اسناد موجود وي. د
بخنغوړو تخنیکی ستونزو په دې اړه راپور لګروستاوري او سم لکندوس څخه د نور محمد سهیم ریپورت.
په دغه جرګه کې چې د کندوز ښار په پامیر هوټل کې جوړه شوه، د کندوز ولایت له سپینګیرو مشرانو او مسولینو سره سره د بغلان، تخار او بدخشان سپینګیرو او مخورو په شمال سیمو کې د ایصاف عمومي قماندان، د یوناما استازو او ژورنالیستانو ګډون کړی و. د جرګې هدف د قومونو او قبایلو چارو وزارت د معین یعقوب احمدزی په وینا دا ښودل شوی دی چې څنګه وکولای شو د سولې او امنیت په ټینګښت کې د قومي مشرانو او سپینګیرو پخوانی رول بیرته راژوندی کړو او څنګه د ځینو خپل منځي شخړو په حل کې د جرګې نقش تازه وساتو. کندوز والی انجینر محمد عمر خو بیا د خپل وینا په ترڅ کې د نامنۍ یو دلیل دا وباله چې زموږ په هیواد کې د تیرو درویشت کلنو جګړو په بهیر کې او تر هغه راوروسته د قومي مشرانو درناوی هیر شوی دی. د هیله وکړه چې دغه درناوی به بیرته راژوندی کیږي او قومي مشران به د شخړو په حل کې خپل پخوانی دریز بیا مومي.
اگر ما بگیم جنگ است، نسبه زی جنگ
کمون وایو چې جنگ دی، د دې جنگ نیمایي برخه د لوګې جنگ دی، ځکه د زیاترو وګړو اقتصادي ځواکمنی ډیره ټیټه ده او کار هم نشته او دا یو عمده ستونزه ده. کله چې یو څوک وګی پاتې شو، د یوې معاملې له مخې زی او د دښمن تر څنګ درېږي او بیکاري د ټولو فسادونو مور ده.
و بیکاري مادر تمام فساد است.
دغه جرګه په یو پریکړلیک پای ته ورسېده چې پکې له ایصاف قوتونو نه غوښتنه شوې ده چې په عملیاتو کې د سیمې د مشرانو مشوره هیره نه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
افغان حکومت دا منی چې په دې هیواد کې اداري فساد زیات دی، خو د اندازې په اړه یې د دقیق شمیرې خپرول ناسم وبلل. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ازادي رادیو ته ویل فکر نه کوي چې د رشوت ورکولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان وروستی خپور شوی راپور هم د قوي اسنادو پر بنسټ خپور شوی وي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې افغانانو 2 میلیارد ډالر رشوت ورکړی او له دې عملی سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال ریپورت ده.
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور په اړه چې افغانانو په تیرو 12 میاشتو کې 2.5 میلیارد ډالر رشوت ورکړی وایي چې ګومان نکېږي په دې برخه کې کره او دقیق ارقام او اسناد موجود وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په دې هیواد کې په دولتي او نړیوالو ادارو کې فساد شته، خو د سرګند کړه چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور ډیر واقعیتونو نه دی ولاړ. خاغلی عمر وویل چې د یو این او ډی سی د ادارې لخوا د خپور شوی راپور له دې برخې سره موافق دی چې په افغانستان کې د اداري فساد سطح لوړه ده، خو دی وایي چې باید د مخنیوي لپاره افغان دولت او نړیواله ټولنه لازمه هڅه وکړي.
فساد اداري هم در نظام در افغانستان وجود داره.
اداري فساد هم د افغانستان په نظام کې موجود دی او هم له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو په څرنګوالي کې. حتی اداري فساد د ملګرو ملتونو په اورګانونو کې هم شته چې پوړاندې مبارزه د ټولو لومړیتوبونو څخه بلل کیږي. خو دا چې 2.2 میلیارډ ډالره رشوت ورکړ شوی دی، ګمان نه کوم چې په دې برخه کې اسناد او ارقام د شفافې پروسې او څېړنې له مخې وړاندې شوي وي. بیا هم وایم چې ګمان نه کوم د دې لپاره کره اسناد موجود وي.
په عین حال کې د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي چې د یو این او ډی سی له خوا خپور شوی راپور په کلکه ردوي، او دا راپور د ده په خبره د شخصي شهرت لپاره خپور شوی دی. دا څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې یو این او ډی سی یا د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د 12 ولایتونو په مرکزونو کې په 1 کلو کې له 2600 کسانو څخه پوښتنه کړې چې نږدې 80% یې د امنیت او بیروزګارۍ پر ځای له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه په تیرو 12 میاشتو کې یو وار په دولتي ادارو کې رشوت ورکړی، یا په بله معنا د یو افغان کلنی عاید 415 امریکایي ډالره دی، خو د دې سروې له مخې هر افغان په یو کال کې 180 ډالره رشوت ورکړی دی. په ویانا کې د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان والټر ډیکمپ ازادي راډیو ته وویل چې رشوت ورکړل شوی پیسې په دې هیواد کې د مخدرو موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شوو پیسو نیمایي اندازه جوړوي.
که چیرې دغه دواړه شمیرې سره یو ځای کړی شي، نو ښکاري چې رشوت او د مخدرو موادو کاروبار د افغانستان د کورني ناخالص عاید نیمایي مولده برخه ده.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې تر ټولو زیات رشوت ګمرکاتو، پولیس، سارنوالۍ، قاضیان، ښاروالۍ او سیاست پوهانو ته ورکړل شوی، او غیر دولتي مؤسسې هم په اداري فساد کې ښکېلې او ککړې دي. د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مشر انتونی ماریا کوستا له افغان دولت په خاص ډول له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي او چټک اقدام وکړي، او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره پیاوړې او خپلواک کړي. جمهور رئیس کرزي د اداري فساد په وړاندې د ټینګې مبارزې ژمنه کړې، او تمه ده چې په دې اړه د لندن په ژر جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې هم خبرې او ځینې مهمې پریکړې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت دا مني چې په دې هیواد کې اداري فساد زیات دی، خو د اندازې په اړه یې د دقیقې شمیرې خپرول ناسم وبلل. بلخوا په کابل کې د همغږۍ او انسجام د ګډ بورډ په 14مې غونډې کې پرون له افغانستان سره په شوو مرستو، امنیت او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغې غونډې کې د افغانستان د کابینې ځینو غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو او د شاوخوا 20 مرسته کوونکو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د غونډې په جریان کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت به په دغې غونډې کې د لندن کانفرنس ته په افغانستان کې د امنیت، د سولې د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلې ځانګړې غوښتنې هم د مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو استازو ته بیان کړي. د افغانستان په اړه یو بل خبر وایي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د مخدر موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو 3 فابریکې له منځه وړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې پرون وویل دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال داود له قوله ویل شوي چې دغه عملیات د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ په څاروان کلی کې شوې دي. یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت د اطفایي مدیریت ته هغه 15 اراده موټر پرون ورسیدل چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړی شوي وو. مسؤولین وایي له دې موټرو سره به وکولی شي چې په هلمند کې د هر ډول اور لګیدنې مخه ونیسي. په بادغیس کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې او بمباریو راپورونه ورکړې شوې دي. حکومتي ځواکونه وایي چې د 3 قومندانانو په شمول 15 وسلوالي وژلې دي. دا چې د پیښه دقیقا په کوم وخت کې شوې ده او د پیښې نور جزئیات له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راوړي.
غرب زون کې د صاحب پولیس قومندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره د بادغیس بالا مرغاب ولسوالۍ په پټنځي کې د برید او 15 تنو د وژنې ادعا وکړه.
عملیات ساعت که شب گذشته ساعت 7:30 دقیقه در قریه خاصداران ولسوالی بالامرغاب
ولایت سه شنبه په ماښام و نیمو بجو د دقیق معلوماتو په اساس طالبان د بالامرغاب خاصدار قریه کې په دولت د برید په نیت راغونډ شوي وه. د ائتلافي ځواکونو په مرسته هوایي برید پرې وشو. 15 تنه وسله وال وژل شوي دي. دا چې سیمه غیر مسکوني او ملکي وګړو ته زیان نه راوښتی. خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په ټلیفوني پیام کې د خپل لوري د دوه ملګرو مړینه تایید کړه. وی ویل شپږ تنه بهرني او اته تنه افغان عسکرې جګړه کې وژل. د غرب زون د پولیسو قمندانۍ ویان نه یوازې دا چې د طالب اداره بې اساسه وبلله، زیاته یې کړې طالبانو درې تنه لوړ پوړي قمندانان هم وژل شوي کسانو کې دي. بالامرغاب د بادغیس ولایت یوه له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې په دا وروستیو کلونو کې د سختو جګړو او دولت و طالبانو ته د درنو زیانونو راپورونه ترې خپاره شوی. باید ووایم جګړه کې ښکېل کسانو بد سلوک څخه تل ملکي وګړي شکایتونه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر لو بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالبي لوستل شي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ چې البته د پاکستان په اړه لرو، نړیوالو خبرونه کې البته په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو لنډیز هم اوري. خو اوس د هرات څخه د راپورونه، په هرات کې بیا دوه میرمنو ځان ته اور ورته کړ. په دې ولایت کې راپورونه ورکول کیږي چې میرمنې ډیر ځله د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان سوځونې ته مجبوریږي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
په هرات کې د سپېڅل شوی ناروغانو د روغتون مسؤل ډاکټر محمد عارف جلالي خبریالانو ته وویل روانه اونۍ کې یوه 10 کلنه پیغله او بله 25 کلنه میرمن د ځان سوځونې له کبله روغتون ته ورته راوړل شوې، چې میرمنې د 95% سوځېدو له کبله روغتون کې سا ورکړه او نجلۍ هم د سختو ټپونو له کبله روغتیایي حال نازک خو له درملنې لاندې ده. جلالی ویل د روان کال له پیله بیا تر اوسه د 4 نارینه په شمول 2 د میرمنو د ځان سوځونې پیښې ورسره ثبدي، کوم چې د ده په وینا 80% کې مریضانې د ژورو ټپونو له کبله ژوند له لاسه ورکړ. د ښځو ترمنځ ځان سوځول ډاکټر جلالی د یو شمېر کورنیو ترمنځ تاوتریخوالی او جبري ودونه لوی عوامل یاد کړی.
از مریضا استجواب شد، بیشتر خشونت های خانوادگی، ازدواج.
کومه پوښتنه چې له ناروغانو شوي وایي کورنۍ تاوتریخوالی، جبري ودونه او غربت غټ علتونه دي. درغتون ډاکټران د ښځو ترمنځ ځان سوځونې پیښې د تیر کال په تناسب 15% کې زیاتې ګڼي. په دغه ولایت کې د ښځو ترمنځ د ځان سوځولو پیښې 13 کلونو راهیسې دود شوي دي، چې دیني علما او د ښځو د ملاتړ بېلابېلې ټولنې دود د اسلام د دین د قوانینو خلاف ګڼلو سره د مخنیوي هڅې کړي دي. ولې د اړوند چارو کارپوهانې هڅې لکه څنګه چې ښایي هڅې بریالۍ نه ګڼي، خو د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اداره په ښار کې د دوی هڅې بریالۍ بولي. خو ورسره په کلیوالو سیمو کې د ناامنۍ له کبله تبلیغاتي ډلې دوی وایي تر ډېره بریده پتلو نه دي بریالۍ شوي.
له هرات څخه مو خوښینونکي خبر واورید. خو له همدې ولایت څخه یو ډیر خوښ خبر هم لرو. د هرات ولایت په 4 ولسوالۍ کې د مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت په مرسته د یو لوی سړک ته جوړولو کار بشپړ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال یو ځل بیا
په هرات ولایت کې د کلو پراختیا ریاست بیان محمد فرات قاضیزاده ازادي راډیو ته وویل د سړکونو د جوړولو پروژې 4 ولسوالۍ د هرات کې بشپړې د خلکو ګټې اخیستنې ته چمتو کړې شوې.
هفت پروژه جغلانده ازی سرک به طول مجموعی
و پروژه دی وصل بکنیم کلومتر سرکون و دیریگ اچوبانی او 50 متر استنادی دی والکار دا غوریان و کوسان زندجان اپکتون زرغون ولسوالیو که دا مخدره مواد مخنوی وزارت لخوا دا کلو پراختی ریاست مامورین و سارنلانده بشپری شوی. مالی لگه تیت سده پاس دیر لس میلیون افغانی شو. د پروژو کاردری مشته وړاندې پیل شوی و څارنه د ځای محلي چارواکو ترڅنګ د کلو پراختیا ریاست مامورینو کوله. کار د غذا په بدل کې سلګونه ولسی خلکو په زیار د کلیوالي شورا لخوا پلی شوی. قایزاده وای د زرګونه خلکو ورځنی ستونزې د لارې له درکه ورسره هوارې شوې. د پروژو د پلي کولو امتیاز د غوسې موته د بزګرو لخوا د کوکنارو کښت څخه د لاسه اخیستو په بدل کې ورکړه شوی و. ځکه نو د کوسان ولسوال نور احمد هفتبالا د خپلو خلکو په استازیتوب د پروژو د پرانیست مناسبتي غونډه کې وویل کروندګرې نور د مخدره موادو په زیانونو پوهیدلو سره ځمکه کې کوکنار نه کوي. د هرات د کلو پراختیا ریاست ویاندوی د مخدره موادو وزارت د بیا رغونې لړ کې د روان هجري لمریز کال له سره په دې سربیره څه د پاسه سل کیلومتره سړکونو باندې د بیلابیلو پروژو په لړ کې د ریګ اچونې پروژې پلي کړي دي.
در حدود 105 کیلومتر سرک در ولسوالی های
لکتر لگی 115 کیلومتر سرکونه در غوریان و زندجان کاروخ انجیل گزاره او پختون زرغون ولسوالیو که در مخدره مواد و وزارت لخوار رغول شویدی. باید وایم چې په هرات ولایت کې بیا رغونې پروګرام سره ولسی وګړي ملګري او تر دغه مهاله مرستندویو موسسو د کار په بهیر او د کارکوونکو په وړاندې د وسله والو د کمبرید او خنډ اچونې راپور نه دی ورکړل شوی. ځکه نو د اړوند چارو ګڼه کارپوهان نړیواله ټولنې او افغان دولت د خلکو د زړونو او ذهنونو د لا ښه خپلولو په غرض د ورته پروګرامونو د زیاتېدو مشوره ورکوي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي په پاکستان او افغانستان کې میشتي تروریستي ډلې له القاعده شبکې سره یو ځای هلې ځلې کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ جنګ وشي. دی وایي د لشکرې طیبه په څیر ډلې له القاعده شبکې او نورو ډلو سره یو ځای د سیمې د بې ثباتۍ لپاره هلې ځلې کوي. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس د ریپورټ په استناد د موضوع تفصیل راوروي.
رابرت ګیټس په نوې ډهلي کې وویل القاعده شبکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمه کې اډې لري. د وویل چې افغان طالبان هم فعال دي، پاکستانی طالبان په پاکستان کې فعالیتونه کوي او لشکر طیبه په هند او پاکستان کې هلې ځلې کوي.
I believe this operation under the umbrella
زه په دې باور يم چې د القاعده د چتر لاندې ټولې دغه مختلفې ډلې نیت لري چې نه یوازې افغانستان او پاکستان نارامه کړي، بلکې د راپورونکو اعمالو او تروریزم لاره د پاکستان او هند ترمنځ جنگ رامنځته کړي او ټول سیمه نارامه کړي او یاد د تروریستي اعمالو لاره د پاکستان نارامي تر لمن
ووځي.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د هند صبر او حوصله به هم به حد او اندازې نه وي. رابرت ګیټس وویل چې هند د ممبئی د بریدونو په مقابل کې له ډېرې حوصله او دولتي درایت کار واخیسته. د دغو بریدونو پړه چې یو کال مخکې وشول او په نتیجه کې څه د پاسه 160 کس ووژل شول په لشکري طیبه اچول شوې ده. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس چې د هند دوه ورځنۍ لیدنه کوي، د چهارشنبه په ورځ له دفاع وزیر ای کی انټونی سره ولیدل. د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا سره هم خبري وکړي. د هند دولتي تلویزیون دوردارشن رپورت ورکړ چې د امریکا دفاع وزیر د هغو تروریستي غواخونو په اړه خپل جاج وړاندې کړ چې منبعي د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو سیمه ده او هڅه وکړه چې په دې اړه د هندي مشرانو نظر هم ځانته معلوم کړي.
خبري مجله اوري.
د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي سره لدی چې تهران د هغه وړاندیز مهمه برخیرت کړي چې له ایران غواړي خپل اکثر غنی شوی یورانیم بهر ته واستوي، د غوړندیز بیا هم اعتبار لري. ډیپلوماټانو د سیشنبې پورز ویل چې تهران د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته خبر ورکړی چې د وړاندیز اساسي جوانب نه مني. ریپورتونه وایي تهران خپل د غزواب د روانه میاشتې په پیل کې د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د خپل سفیر پر لاس د دغه ادارې نوی مشر یوکیا امانو ته سپارلې ده. د چې ایران ونه شکره د امریکا له ټاکل شوی مهلت سره سم د تیر دسمبر میاشتې تر پایه پورې دغه پلان ته غاړه کېږدینو، د نړۍ شپږلوی هیوادونه مجبور شول چې په ایران باندې بندیزونو په سختولو غور وکړي. دیو بل خبر لمخې د بشري حقوقو د څارنې سازمان یو ریپورت خپور کړی او په هغه کې په ایران تور لګولې چې له مخالفینو سره یې داسې زور زیاتی راخسته چې په تیرو لسو کلونو کې څارنه لري. ریپورت په امنیتي ځواکونو تور لګوي چې لږ تر لږه 13 کسې وژلې، زرګونه یې بندیان کړي او په بندیخانو کې له شکنجې کار اخلي. په ریپورت کې دا هم راغلی چې د تیر جون په میاشت کې له لنجمنو انتخاباتو وروسته چې لوی مظاهرې ورپسې وشوې، له 4000 څخه ډیر کسان بندیان شوي دي. هیومن رایټ واچ همداشان شپږویشت داسې پیښې هم ثبت کړي چې پکې بندیان سخت شکنجه شوي دي او یا د دروغو اعترافات ورباندې تپل شوي. د راپور په اساس په دې توګه د ایران حکومت نمایشي محاکمې جوړوي. بلخوا د بسرحد خبریالانو د رسنیو د حقونو ډلې پرون د ایران حکومت د خبریالانو د تعقیب په ارتباط پر بشري ضد جنایتونو تورن کړ. د ډلې په خپلې اعلامیه کې په ایران کې د استبداد دوام او په غیر قانوني توګه د خبریالانو نیول غندلې دي. د دوی په وینا ډیر نیول شوي خبریالان د اوږدې مودې لپاره بې ارتباطه پاتې کیږي. په اعلامیه کې د بندیانو بې ارتباطه پاتې کیدل، په زور هغوی له نظره لرې کول، بشري ضد جنایتونه او له نړیوالو قوانینو څخه غړاوه ذکر شوه دي. د ډلې د نړۍ پر حکومتونو ټینګار کړی چې په دې ارتباط د تهران پر ضد خپل غږ اوچت کړي. د روسیې د توماس بخار کې یو خبریال پرون تر هغه وروسته مړ شو چې ویل کېږي پولیس په زندان کې سخت وهلی و. او څلوېښت کلن کانستانتین پوپوف د جنورۍ په څلورمه په مرکزي زندان کې تر وهلو وروسته کوما یا سختې بېهوشۍ ته لاړ. هغه سره د زور زیاتي په تور یو پولیس نیول شوی دی. که چېرته پر دې پولیس جرم ثابت شي، ممکنه ده چې تر لسو کلونو بند پورې محکوم شي. پر پوپوف تر حملې وروسته درې نورو پولیسو استعفا ورکړه. متحده ایالاتو اعلان کړی چې د هیټي زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره نور 4000 عسکر او سمندري ځواکونه لیږي چې په دې توګه د نوو عسکرو سره به هیټي ته د مرستو لپاره د امریکایي عسکرو شمیر په راتلونکو څو ورځو کې له 1500 واوړي. د سمندري ځواکونو په یوې اعلامیه کې راغلي د پریکړه په هیټي کې د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستې رسولو په سلسله کې شوې ده. د چهارشنبې په ورځ تر زلزلې وروسته ټکانونو چې د ریختر په حساب یې شدت 15.9 ته رسید د هیټي ولړزوله، خو راپورونه وایي دا ټکانونه د ډیر تخریب سبب نشو. مسولین زیاتوي په هیټي کې د تیرې اونۍ د زلزلې له امله چې شدت یې د ریختر په حساب و درجو ته رسیده، د مړو شمیر له 100000 اوښتی او تر اوسه 15000 کسان خاورو ته سپارل شوي دي. اټکل کېږي چې د دې زلزلې له کبله له 1.5 میلیون څخه ډیر نور کسان بېکوره شوي دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د مونتینیګرو د هغو هڅو پلوی وکړ چې په ناټو تړون کې د ګډون لپاره یې کوي. هغې د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې تیره شپه په واشنگتن کې د مونتینیګرو له صدر اعظم سره د خبرو په مهال وکړې. میرمن کلینتن ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د شمالي اتلانتیک په تړون کې د مونتینیګرو د شمولیت ملاتړ کوي. هغې وویل واشنگتن دې ته تیار دی چې د پخوانۍ یوګوسلاویا له دغې جمهوریت سره مرسته وکړي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې هغه اصلاحات راولي چې دواړه ناټو او اروپایي اتحادیه غوښتونکي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو تاسو لنډي او په ځنګړې توګه د افغانستان له حالاتو خبروي. اوس به هم سلطان محمد سرور تغوک شو چې د سول ویدیزو ورسپانو پانی اړولې دي چې د افغانستان په اړه پکې مقاله خبري شي.
لندن خبرې دونکو فاینانشل ټایمز ورسپانې خپلې وروستۍ غنې کې د افغاني او پاکستانی طالبانو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه وایي سره لدې چې په افغانستان او پاکستان کې طالبان یو له بل سره جلا فعالیت کوي، خو لویدیځ چارواکي په دې باور دي چې افغان طالبان له پاکستانی طالبانو سره مشورو لپاره اکثر صوبه سرحد او بلوچستان ته تګ راتګ کوي. ورسپانه د یو لوړ رتبه دولتي مقام له قوله لیکي چې هغه څه چې واقعیت لري مهم نه دي، بلکې مهم هغه څه دي چې امریکایان یې فکر کوي. دی وایي چې زموږ سیمې ته د امریکایانو د پاملرنې خطر ورځ تر بلې زیاتیږي. فاینانشل ټایمز لیکي په بلوچستان کې د طالبانو اډې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو ګټو ته یو دوامدار ګواښ جوړوي. نو که چیرې دغه اډې له منځه ولاړې نشي، نو په افغانستان کې به د امنیت ټینګښت ستونزمن وي. ورسپانه لیکي سیړونکو خبرداري ورکوي چې د طالبانو د زیاتېدونکو ګواخ په مقابل کې باید کوشش وشي چې دوی د سیاست ډګر ته راوستل شي، نه دا چې په مقابل کې له پوځي کاروایي کار وخستل شي. خو د طالبانو پلویان بیا له دې لوی خبره کوي او وایي کچېرې طالبانو ته د افغانستان په سیاسي نظام کې ځای ورکړل شي نو افغانستان به آرام شي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د جرایمو او د مخدر موادو ضد نړیوالې ادارې د مشر انتونیو ماریا کوستا ریپورت وایي چې هغه افغانان چې د خپلو کارونو لپاره یې دولتي ادارو ته مراجعه کړې وایي په سلو کې څلوېښتو مواردو کې له دوی څخه د رشوت غوښتنه شوې ده. ریپورت زیاتوي چې هغه سیاسي نظام چې د دغسې اداري فساد په سیوري کې وي د بقا چانس نه لري. ورځپاڼه زیاتوي چې په یو هیواد کې چې د فرد کلنی عاید یوازې $280 دی، معمولي رشوت $100 دی. خوشته داسې قاضیان، څارنوالان، د پولیسو افسران او دولتي چارواکي چې $600 رشوت غواړي. ښوونکي، ډاکټران او نرسان بیا لږې پیسې غواړي. ریپورت وایي په افغانستان کې د عامه خدماتو یو کار پرته له رشوته نشي ترسره کېدی او افغانان په دې نظر دي چې د مدافع وکیل له استخدامه قاضي ته رشوت ورکول ارزانه تمامېږي.
و نیمه بجې کیدونکې دي د ازادي رادیو د دوهمې خبری مجلې واره رسیدلې چې زرغونه منګل وړاندې کړي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان تا پایان مجلې خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قبل از کنفرانس لندن به تاریخ 26 جنوری از برلین دیدن کند. یک سخنگوی حکومت افغان آلمان میگوید این دیدار کرزی فرصت مهم است برای بحث در مورد استراتژی ناتو در افغانستان. 13 جلسه بورد نظارت و انسجام به اشتراک شماره از اعضای کابینه افغانستان، نماینده های سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده دیروز در کابل برگزار شد. وزیر مالیه افغانستان که ریاست این جلسه را به عهده داشت در یک نشست خبری گفت که یک استراتژی جدید شامل تقویت روند مصالحه با مخالفین و تقویت نیروهای امنیتی افغان در این جلسه ارائه شد که از سوی این بورد پذیرفته شده است. رئیس امور نظامی ناتو ادمیرال جیمز تاوردز میگوید این پیمان خواهان همکاری های بیشتر با روسیه است. وی در اشاره به کمک روسیه در بخش تدارکاتی نیروهای ناتو گفت این همکاری ها شامل کمک های تجهیزاتی روسیه برای اردوی افغانستان است. مقامات دولت افغانستان اظهارات دفتر UNODC یا مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را در رابطه با موارد گسترده رشوت در افغانستان رد کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز پس از نشر این گزارش گفت این گزارش بر اساس یک همه‌پرسی نادرست تهیه شده است. یک تن دیگر از دسته 18 نفری در کانادا که 4 سال پیش به اتهام یک دسیسه بزرگ تروریستی دستگیر شده بودند دیروز اعتراف کرد که در این توطئه دست داشته است. وی جزئی از گروهی بود که میخواست با برانداختن حملات تروریستی و کشتن مردم حکومت کانادا را مجبور بسازد تا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر حکومت ایران را متهم به خشونت بارترین سرکوبی تظاهرات در ده سال و مرگ 30 نفر نموده است. بر اساس گزارش این سازمان از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون به این طرف 4000 نفر در ایران دستگیر، زندانی و شکنجه شدند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید پیشنهاد قبلی به ایران مبنی بر ارسال بخش از یورانیم غنی شده آن کشور به خارج برای پروسس بیشتر هنوز هم پابرجاست. مقامات آمریکایی در نیویورک 3 مرد را به اتهام قاچاق $300,000 به ایران بین سالهای 2007 و 2008 محاکمه می کنند. اگر گناه این افراد ثابت گردد آنها هر کدام به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. ایالات متحده اعلان کرده است 4000 سرباز اضافی را برای کمک به زلزله زدگان هاییتی به آن کشور می‌فرستد. این اقدام تعداد سربازان کمک کننده آمریکا را در هاییتی در روزهای آینده به 15000 نفر می‌رساند. آذربایجان امروز از 20مین سالگرد سرکوبی خشونت آمیز استقلال طلبان آذری توسط نیروهای اتحاد شوروی سابق یاد بود به عمل می‌آورد. این روز در آذربایجان به نام جنوری سیاه عنوان شده است و یکی از روزهایی بود که در سقوط اتحاد شوروی سابق نقش بازی کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از تلاش‌های مونتنگرو مبنی بر شمولیت در پیمان ناتو حمایت کرده است. و یک خبرنگار روسی بعد از آن که توسط یک افسر پلیس در زندان مورد لاتوکوب قرار گرفت وفات کرده است. پلیس 26 ساله‌ای که متهم به قتل خبرنگار 47 ساله روسی می باشد دستگیر شده و اگر گناه وی ثابت گردد وی محکوم به 10 سال زندان خواهد شد. در کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان که هفته آینده برگزار میشه شاید یک تقسیم اوقات معین برای معاول کردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به قوای افغان ترتیب شود. در کنفرانس قرار است رئیس جمهور افغانستان برنامه 5 سال بعدی کار خود اراحه کنه که آشتی با بعضی از عناصر طالبان هم جزء از برنامه می باشه. در مورد سفیر برتانیا در کابل به خبرنگارا در لندن توضیحات داده که جزئیات این بیانات از سید سمی عباس میشنویم.
سفیر بریتانیا در کابل مارک سیدویل روز چهارشنبه تای کنفرانس خبری در لندن اظهار داشت. در کنفرانس لندن که 28 جنوری برگزار می شود یک جزء مهم بحث این خواهد بود که مسئولیت امنیتی کدام مناطق افغانستان در قدم اول به قوای امنیتی خود این کشور محول شود. او گفت چیزی که ما در کنفرانس لندن شاهد آن خواهیم بود قسما بررسی شرایط می باشد که چگونه یک تقسیم اوقات برای انتقال مسئولیت امنیتی بعضی ولایات و ولسوالی ها به قوای امنیتی خود افغانستان ترتیب شود. به گفته او در این کنفرانس تصمیم گرفته خواهد شد که در چه فرصت زمانی چند ولایت و ولسوالی تحت کنترل قوای افغانستان گذاشته خواهد شد. ولی به گفته او ذکر نام این ولایت و ولسوالی ها طالبان را تشویق خواهد کرد که در این جاها دست به تخریب کاری بزنند. به گفته سفیر بریتانیا کنفرانس لندن شاهد آن خواهد بود که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برنامه 5 ساله کاری خود را ارائه نماید. یکی از اهداف مهم کنفرانس لندن این است که بعد از ماها بی‌اعتمادی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و یک سال طولانی جنگ با طالبان نیروی جدیدی به فعالیت‌های مربوط به افغانستان تزریق شود. به گفته آقای سیدویل این کنفرانس که در آن روی مبارزه علیه فساد اداری، مسائل امنیتی و رشد اقتصادی افغانستان بحث خواهد شد یک نقطه عطف در تحولات افغانستان می باشد، زیرا اولین بار حکومت افغانستان ایجندای کاری را در این کشور تعیین می کند. به گفته سفیر بریتانیا در افغانستان کشورهای غنی شاید در این کنفرانس موافقه نمایند که برنامه حکومت افغانستان را برای جذب هزاران جنگجوی طالبان تمویل نمایند. موضوع تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان طبعا جز بحثا خواهد بود، اما به گفته سفیر بریتانیا در کابل این کشور و دیگر ممالک اشتراک کننده شاید کمک‌های بزرگ غیر نظامی را نیز به افغانستان اعلان کنند. گرچه به گفته او هدف کنفرانس لندن این نیست که در آن تعهدات کمک بیشتر و یا فرستادن عساکر دیگر به افغانستان بررسی شود. آقای سیدویل اظهار داشت خطر آن وجود دارد که طالبان در جریان کنفرانس لندن باز هم تلاش نمایند که اوضاع امنیتی افغانستان را اخلال کنند و به حملات تازه دست بزنند. رئیس جمهور کرزی در حال در این کنفرانس سهم می‌گیرد که از جمله 25 چوکی کابینه‌اش 11 آن هنوز هم خالی است. اداره صدر اعظم بریتانیا گوردن براون خبر داده است که در کنفرانس لندن 60 کشور و سازمان دعوت شدند که 56 آنها تا حال دعوتنامه را پذیرفتند. سرمنشی ملل متحد بن کیمون، سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون نیز در این کنفرانس سهم خواهند داشت. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و دیگر کشورهای منطقه نیز به این کنفرانس دعوت شدند. ایران که در مسئله برنامه‌های اتمی خود با بریتانیا در جنجال قرار دارد نیز دعوت شده است، ولی به گفته سخنگوی اداره صدر اعظم بریتانیا ایران تا حال نگفته است که به این کنفرانس نماینده می‌فرستد یا نه. سفیر بریتانیا در کابل مارک سیدویل اظهار داشت به تعقیب کنفرانس لندن قرار است کنفرانس دیگری در بهار در کابل برگزار شود که این کنفرانس ها نیروی تازه‌ای را برای عملی کردن برنامه‌های حکومت افغانستان در 5 سال آینده ایجاد خواهد کرد.
شنیدین که قرار است کنفرانس لندن رئیس جمهور افغانستان برنامه 5 سال بعدی کار خود اراحه کنه. حکومت افغانستان دیروز استراتژی جدید خود معرفی کرد که شامل مبارزه با شورشیا، مصالحه با طالبان، تقویت نیروهای امنیتی افغانا، مبارزه با فساد اداری می باشه. معرفی این استراتژی یک هفته پیش از اجلاس بین المللی صورت می گیره که قرار است در پایان هفته آینده در لندن دایر شود. هدف کنفرانس تقویت رهبری حکومت افغانستان است. مقامات آمریکایی گفتند تلاش‌های نظامی در افغانستان نمی‌تانه با موجودیت یک دولت ضعیف و فاسد موفق شود. وزیر مال سابق مالی افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی که یکی از منتقدین سرسخت رئیس جمهور کرزی است، پلان داره گزارش حاوی از نظریات و شیوه های جدید مبارزه با فساد در افغانستان معرفی کنه. این فساد گسترده اداری در افغانستان است که به گفته مقامات بین المللی مردم افغانستان به حلقات طالبان مایل می سازه. بر اساس یک گزارش جدید ملل متحد که در آغاز همی هفته نشر شد، در افغانستان در جریان 12 ماه بیش از 2 میلیارد دلار رشوه دهی صورت گرفته که رقم یک ربع جی دی پی یا مجموعه تولیدات غیر خالص ملی کشور تشکیل میده. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما به این نظر است که کلید پیروزی در افغانستان تقویت نیروهای افغان برای حفاظت او کشور و خروج عساکر خارجی از افغانستان است. قمندان عمومی نیروهای امریکایی با ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرستل هم افزایش قوای افغان تا به 400 هزار نفر از اولویت‌های اصلی خود تا سال 2013 قرار داده. شنونده عزیز، یکی از مسائل عمده دیگی که در جلسه دیروز در مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل رویش بحث شد، موضوع مصالحه با طالبان و ادغام دوباره اونا به زندگی عادی بود. حکومت رئیس جمهور کرزی میخواهد کنفرانس لندن پلان جدید مبنی بر مصالحه با طالبان را اعلان کنه و از کمک کننده های بین المللی در کنفرانس خواست منابع مالی را برای رسیدن به این هدف و روگردان کردن طالبان از جبهه جنگ تهیه کنند. مقامات بین المللی گفتند رهبرای ارشد طالبان من جمله ملا عمر در پروسه شامل نخواهد بود، ولی با او هم در مسوده اجلاس دیروز که یک کپیش به دست اسوسییتد پرس رسیده طرح عفو رهبرای طالبان پیشنهاد شده. در موضوع مصالحه با طالبان جرگه ملی سال نقش عمده را ایفا خواهد کرد. این جرگه شامل نماینده های اقشار مختلف کشور به شمول رهبرای مذهبی خواهد بود و تضمین را بر مخالفین دولت در بر خود داشت که صدای اونا من بعد شنیده میشه. در مصوبه آمده که حکومت افغانستان برای اوعده از طالبان و دیگر شورشیایی که قانون اساسی افغانستان قبول میکنن رای آبرومندانی را هموار خواهد کرد تا از خشونت ها دست برداشته و در جامعه دخیل شوند. در مصوبه دیروزی آمده که اعضای گروه طالبان القاعده نیستند، اونا همسایه ها و پسرای کاکای ما هستند. ما برای ای که به سال دست بیافیم باید دلیل جنگ کردن اونا را از بین ببریم. به پیروزی واقعی در میدان جنگ نمیتوان رسید، بلکه قلوب و اذهان مردم خود باید از خود کرد یا به دست آورد. برای جلوگیری از قربانی های ملکی از این تلاش باید در کشور دریغ نشه و امی مسئله تلفات ملکی است که دشمن نیرو میبخشه و اونا را از حمایت مردمی برخوردار میسازه. شنونده عزیز، گفته میشه هدف کنفرانس لندن طرح یک استراتژی است تا به کشورهایی که در افغانستان سرباز دارن اطمینان بده که حکومت افغانستان میتونه شورش هایی را که به دلیل مایوسی و عدم رضایت از یک سیستم فاسد به وجود آمده آرام بسازه. از طرف دیگر شنونده های گرامی، چنانچه قبلا هم بیان کردم، یکی از اهداف اصلی کنفرانس لندن مسئله تقویت نیروهای افغان و افزایش قوای او کشور است. در این ارتباط مقامات افغانستان و غرب دیروز در اجلاس دیروزی البته در وزارت خارجه توافق کردند که تعداد سربازای پلیس و اردوی ملی افغانستان به حد اعظمیش بلند ببرند. ای گروه ببخشین یک گروه مشترک مقامات رسمی افغانستان، سازمان ملل متحد و کشورهایی که در افغانستان سرباز دارن برنامه تعلیم و تربیه 100 هزار سرباز دیگی امنیتی افغان تا پایان سال آینده عیسوی تصدیق کردن. مقامات ناتو در این مورد بر رسانه های غربی توضیحات دادن که جزئیات بیشتر این موضوع را باز هم از سید سمی عباس مشنویم.
دو روز بعد از حمله طالبان در شهر کابل، مقامات غربی و حکومت افغانستان تصمیم گرفتند که اردو و پلیس ملی افغانستان باید هر چه زودتر تقویه شود و تعداد سربازان آن در اسرع وقت به حد اعظمی آن بلند برده شود. در این مورد سخنگوی پیمان ناتو دیروز در بروکسل معقل این پیمان به خبرنگاران توضیحات داد. کشورهای ناتو میخواهند افغانستان دارای یک اردو و پلیس مؤثر باشد تا آنها بتوانند هر چه زودتر عساکر خود را از افغانستان به خانه هایشان برگردانند.
به گفته سخنگوی ناتو جیمز اپاتورای، این موضوع در اجلاس گروه مشترک مقامات افغانستان، سازمان ملل متحد و کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند مورد بررسی قرار گرفت. آقای اپاتورای افزود قبلا برنامه این بود که تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان تا ختم سال 2011 به 134,000 نفر برسد، ولی طبق برنامه جدید این تعداد در همین مدت به 171,000 نفر بلند برده خواهد شد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی ناتو طبق برنامه فعلی تعداد سربازان پلیس ملی افغانستان در همین مدت به 134,000 نفر بلند برده می شود. همکنون تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان 100,000 و افراد پلیس در حدود 80,000 نفر می باشد. با این تصمیم کشورهای غربی باید تعداد مربیان نظامی را در افغانستان به اندازه چشمگیر بلند بردارند. علاوه بر آن مقدار زیاد معاشات قوای امنیتی افغانستان توسط کشورهای غربی پرداخت می شود و ممالک غربی برای جلوگیری از فرار عساکر از صفوف اردو تصمیم گرفتند که معاش عساکر را از $50 ماهانه به $160 تا $225 بیشتر بسازند. این عمل سبب شده است که تعداد فراریان از اردوی افغانستان کمتر شود. آقای اپاتورای تاکید نمود افزایش معاشات در اردو و پلیس می تواند به تنهایی خود هم تا حد زیاد مؤثر واقع شود، ولی به گفته او برای این تقاضا تا هنوز جواب دلخواه به دست نیاورده است. سخنگوی ناتو می گوید که این موضوع در کنفرانس لندن مطرح خواهد شد، ولی قبل از آن در مجلس 27 جنوری در بروکسل که در آن جنرالان ناتو با قماندان عمومی قوای آمریکا و ایسف جنرال استنلی مکریستل و قماندان عمومی قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی ملاقات می کنند نیز بررسی می شود. هدف از ملاقات بروکسل این است که راه‌های استفاده مناسب از افزایش تعداد عساکر در افغانستان و استراتژی جنرال مکریستل در این کشور مورد بحث قرار گیرد. جیمز اپاتورای افزود در برخورد با حملات روز دوشنبه طالبان قوای افغانستان از آغاز تا پایان رهبری را به عهده داشتند و هیچگاه خواهان کمک از ایسف نشدند. به گفته آقای اپاتورای شاید از نگاه تبلیغاتی این عملیات برای طالبان موفقیت حساب شود، ولی در صحنه جنگ آنها ناکام شدند. و اظهار داشت که در این حمله 9 تن از هجوم کنندگان کشته شدند. نظر بر ارقام اخیر ناتو، 3 سرباز امنیتی افغان و 2 نفر ملکی در این حملات طالبان جان داده و 45 ملکی دیگر زخمی شدند.
شنیدین که در نشست دیروزی بورد مشترک نظارت و انسجام روی تقویت نیروهای افغان بحث شد. در نشست دیروزی در مورد برنامه حکومت افغانستان که قرار است در کنفرانس لندن معرفی شود بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. از طرف دیگر قرار است رئیس جمهور کرزی قبل از کنفرانس لندن البته به تاریخ 26 جنوری از برلین دیدن کنه. یک سخنگوی حکومت آلمان گفته که این دیدار آقای کرزی فرصت مهم است برای بحث مورد استراتژیک جدید ناتو در افغانستان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. یک تن دیگه از دستی 18 نفری در کانادا که 4 سال پیش به اتهام یک دسیسه بزرگ تروریستی دستگیر شده بودند دیروز اعتراف کرد که در دسیسه دست داشته. این مرد جزء از گروهی بود که میخواست با برا انداختن حملات تروریستی و کشتن مردم حکومت کانادا را مجبور بسازد تا نیروهای خود از افغانستان خارج کنند. ولی شنونده عزیز، چیزی که حال باعث حیرت مردم در کانادا شده ای است که قرار از این مرد امروز آزاد شوه با وجود ای که دیروز به گناهش اعتراف کرد. بیاین که جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کانادا عنایت شریف بشنویم.
امین محمد دورانی که از بیشتر از 3 سال به این سو در زندان به سر می‌برد قرار بود در ماه مارچ آینده به اتهام دست داشتن در توطئه‌های تروریستی محاکمه شود، اما او دیروز خلاف توقع در محکمه به جرمش اعتراف کرد و قاضی نیز او را به 7.5 سال زندان محکوم ساخت. به اساس قانون کانادا بیشتر از 3 سالی که دورانی پیش از صدور حکم محکمه در زندان به سر برده معادل 7.5 سال محاسبه می‌شود. از آن رو در چند ساعت آینده مدت حبس او که دیروز حکم آن صادر گردید پایان یافته تلقی می شود. 4 سال پیش یک گروه 18 نفری مسلمانان جوان در شهر تورنتوی کانادا زمانی که می خواستند آخرین مراحل حملات تروریستی را سربراه سازند دستگیر شدند. در واقع یک پلیس مخفی در جریان کوشش هایشان در لباس خود آنها جزء گروه بود. این عده که کمپ را نیز برای خود ساخته بودند میخواستند با انفجار همزمان بمب‌های خونین و کشنده در چندین نقطه مهم تلفات زیادی وارد کرده و به زعم خودشان به این ترتیب حکومت کانادا را وادار سازند که قوایش را از افغانستان خارج سازد. جالب است که بیشتر افراد این گروه هرچند تابعیت کانادا را دارند اصلا از پاکستان و کشورهای عربی بودند و هیچ کدام آنها افغان نیستند. امین محمد دورانی در توطئه ناکام دست داشته که بر اساس آن به پارلمان کانادا حمله برده می شد و بعضی از اعضای پارلمان سر بریده می شدند. در جریان 4 سال تا کنون 4 تن از اعضای گروه به جرمشان اعتراف کرده و عذر خواستند. 4 تن دیگر براءت گرفته و محاکمه دیگران ادامه دارد. سردسته این گروه زکریا عمار دو روز پیش به حبس دوام محکوم شد. او هم بر اساس قوانین کانادا که بسیاری آن را نرم می خوانند تا چند سال دیگر چانس رهایی را خواهد یافت. ولی به هر حال رها شدن فوری امین محمد دورانی بلافاصله پس از اعتراف او انعکاسات زیادی به دنبال خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
می‌پردازیم به گزارش در مورد برنامه اتمی کشور همسایه ایران. مدارک و شواهد تازه ادارات استخباراتی امریکا نشان میدن که ایران در تلاش ساختن سلاح اتمی است. این شواهد و مدارک که در گزارش در آینده نزدیک نشر خواهد شد امکان داره معلومات امریکا و متحدین اروپایی شده مورد برنامه اتمی ایران و همچنان شورای امنیت ملل متحد و واشنگتن در اتخاذ تصمیمشان برای وضع تحریمات جدید بر ضد ایران کمک کنه. جزئیات بیشتر موضوع را از مقیم نایب میشنوید.
مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا میگویند معلومات تازه استخباراتی ایالات متحده در مورد ایران شواهد و مدارکی را نشان میدهد که تهران تلاش‌های را با منظور ساختن سلاح اتمی پیش میبرد. تحلیلگران و کارشناسان امور استخباراتی ایالات متحده در حال نهایی ساختن بررسی معلومات استخباراتی ملی NIE درباره این موضوع می باشد. انتظار می رود این معلومات ایالات متحده و متحدین اروپایی آن را در مورد برنامه اتمی ایران در یک خط واحد قرار دهد. مدارک اساسی بررسی استخبارات ملی NIE در سال 2007 میلادی برای مدت‌های طولانی مورد جربست نماینده‌های ادارات استخباراتی اروپا قرار گرفت. در این معلومات گفته شده بود که ایران کار دیزاین و ساختن سلاح اتمی و همچنان تبدیل یورانیم و فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را در سال 2003 میلادی متوقف ساخته است. مقامات ایالات متحده آمریکا علائم را نشان دادند که ارزیابی و مدارک سال 2007 میلادی مستلزم تجدید نظر می باشد. این ارزیابی که در هفته‌های آینده تکمیل خواهد شد، گفته می‌شود با ارزیابی قبلی اختلاف جزئی خواهد داشت. در ارزیابی تازه اداره MIE نیز تغییرات کلی توقع نمی‌رود، اما مشخص نیست که چه وقت گزارش تازه این ارزیابی به نشر می‌رسد. نتایج این ارزیابی معلومات استخباراتی امکان دارد واشنگتن را یک جا با شورای امنیت ملل متحد در اتخاذ تصمیمش برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران کمک کند. ایالات متحده و متحدین غربی آن ایران را به انکشاف و ساختن سلاح اتمی تحت پوشش برنامه ملکی متهم می کند. اما ایران می گوید که این کشور برنامه اتمی را برای تولید انرژی برق پیش می برد تا بتواند با استفاده از انرژی برق نفت بیشتر تولید کند. تحلیلگران می گویند که توسعه تحقیقات اتمی ایران شاید نشانه این باشد که امکان دارد آن کشور در آینده از این طریق برای ساختن اسلحه هسته‌ای سعی و کوشش کند.
گزارش بود از جنجال‌های هسته‌ای ایران. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قبل از کنفرانس لندن به تاریخ 26 جنوری از برلین دیدن کند. یک سخنگوی حکومت آلمان میگوید این دیدار کرزی فرصت مهم است برای بحث در مورد استراتژی جدید ناتو در افغانستان. رئیس امور نظامی ناتو ادمیرال جیمز استاورتس میگوید این پیمان خواهان همکاری‌های بیشتر با روسیه است. وی در اشاره به کمک روسیه در بخش تدارکاتی نیروهای ناتو گفت این همکاری‌ها شامل کمک‌های تجهیزاتی روسیه برای اردوی افغانستان است. 13مین جلسه بورد نظارت و انسجام به اشتراک شماره از اعضای کابینه افغانستان، نماینده های سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده دیروز در کابل برگزار شد. وزیر مالیه افغانستان که ریاست این جلسه را به عهده داشت، در یک نشست خبری گفت که یک استراتژی جدید شامل تقویت روند مصالحه با مخالفین و تقویت نیروهای امنیتی افغان در این جلسه ارائه شد که از سوی این بورد پذیرفته شده است. مقامات دولت افغانستان اظهارات دفتر UNODC یا مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را در رابطه با موارد گسترده رشوت در افغانستان رد کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز پس از نشر این گزارش گفت این گزارش بر اساس یک همه‌پرسی نادرست تهیه شده است. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر حکومت ایران را متهم به خشونت بارترین سرکوبی تظاهرات در ده ها سال و مرگ 30 نفر نموده است. بر اساس گزارش این سازمان، از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون به این طرف 4000 نفر در ایران دستگیر، زندانی و شکنجه شده اند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید پیشنهاد قبلی به ایران مبنی بر ارسال بخشی از یورانیم غنی شده آن کشور به خارج برای پروسس بیشتر هنوز هم پابرجاست. حکومت ایران یک تن از فعالین مسل را به بیش از 8 سال زندان محکوم نموده است. مجید توکلی، مسل ایرانی، به تاریخ 7 دسامبر در جریان تظاهرات مسلین در تهران دستگیر شده بود. مقامات آمریکایی در نیویورک 3 مرد را به اتهام قاچاق $300,000 آمریکایی به ایران بین سالهای 2007 و 2008 محاکمه می کنند. اگر گناه این افراد ثابت گردد، آنها هر کدام به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. ایالات متحده اعلان کرده است 4000 سرباز اضافی را برای کمک به زلزله زدگان هایتی به آن کشور می‌فرستد. این اقدام تعداد سربازان کمک کنندگی آمریکا را در هایتی در روزهای آینده به 15000 نفر می‌رساند. آذربایجان امروز از 20مین سالگرد سرکوبی خشونت آمیز استقلال طلبان آذری توسط نیروهای اتحاد شوروی سابق یاد بود به عمل می‌آورد. این روز در آذربایجان به نام جنوری سیاه عنوان شده است و یکی از روزهایی بود که در سقوط اتحاد شوروی سابق نقش بازی کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از تلاش‌های مونتنگرو مبنی بر شمولیت در پیمان ناتو حمایت نموده است. رئیس جمهور سربیا همتای کرواشیاییش را متهم به جنگ طلبی نموده است. این مسئله دو روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رهبر کرواشیا گفت اگر اقلیت سرب در بوسنیا کوشش جدایی طلبی کند، کشورش مداخله نظامی خواهد کرد. و یک خبرنگار روسی بعد از آن که توسط یک افسر پلیس در زندان مورد لعنت و کوب قرار گیرد، وفات کرد. ساعت 7:56 دقیقه از صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما بودین. حال همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود در ارتباط هماهنگی میان طالبهای پاکستانی و طالبهای افغان مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. هرچند دیده می شود که طالب ها در افغانستان و پاکستان از هم جدا کار و فعالیت دارند، اما مقامات غربی به این باورند که طالب های افغان اکثرا به ایالت شمال غرب پاکستان و ایالت بلوچستان سفر می کنند تا راجع به استراتژیشان با طالب های پاکستانی مشوره نمایند. روزنامه به نقل از یک مقام بلندپایه دولتی می نویسد آنچه که واقعیت دارد اهمیت ندارد، بلکه آنچه که امریکایی ها فکر میکنند دارای اهمیت است. به این ترتیب خطر توجه امریکایی ها بالای منطقه ما رو به افزایش است. مجاورت یا همسایگی با حضور طالب ها در بلوچستان یک خطر دوامدار به منافع غرب در افغانستان است. بناهن بدون یک نوع پاکسازی با ثبات ساختن افغانستان باعث یک مشکل باقی خواهد ماند. روزنامه در ادامه می نویسد تحلیلگران هشدار می‌دهند که تهدید رو به افزایش حمله طالب‌ها با تلاش‌های نیرومندتر جهت آوردن آنها به مسیر اصلی سیاسی باید مقابله شود، نه با رویارویی نظامی. اما طرفداران طالب از این حد هم بیشتر رفته و میگویند شامل ساختن طالب ها در ساختار سیاسی حاکم افغانستان باعث به وجود آمدن ثبات در افغانستان می شود. روزنامه دیگر چاپ انگلستان دیلی تلگراف زیر عنوان فساد ایداری حکومت کرزی را به خطر واژگون شدن مواجه ساخته مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. انتونی ماریا گوستا مدیر اجرایی از ضد مواد مخدر و جنایات ملل متحد در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیکی در لندن گفت ما در یک جامعه زندگی می نماییم که رهبران مسئولیت آنچرا که در کشورشان می گذرد به دوش دارند. به گفته ماریا گوستا راپوری که اخیراً از سوی ملل متحد ترتیب و به نشر رسیده اتهام نامه علیه رئیس جمهور کرزی اعضای خانواده او یا وزرای او نمی باشد. اما رئیس جمهور هم نباید این مشکلات را نادیده بگیرد. در راپور منتشره ملل متحد گفته شده مامورین و کارمندان دولت در 40% مواقع از مردم رشوت مطالبه کردند. بناهن فعالیت یک سیستم سیاسی در تحت چنین شرایط نمیتواند زنده بماند یا دوام داشته باشد. روزنامه در ادامه مقاله می‌نویسد در راپور منتشره ملل متحد آمده است که در افغانستان بدون دادن رشوت تقریبا هیچ کار نمیتواند انجام شود. افغان‌ها نیز فکر میکنند که خریدن یک قاضی ارزانتر میباشد نسبت به گرفتن یک وکیل مدافع. روزنامه یا دیلی تلگراف در اخیر این بخش از مقاله به نقل از راپور ملل متحد می‌نویسد بسیاری افغان‌ها اعتقاد و اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست داده و فکر می‌کنند که حکومت آنها نمی‌خواهد و یا اینکه قادر به حل مشکلات مردم نمی‌باشد و مؤسسات غیر دولتی مانند این جوها در افغانستان هم